سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د شفیق ارد تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د داعش ډلې کوخ له همشته د وزارت وایانت نایټ پرایس پیګا په بل 19 خبري کانفرنس کې د مختلفو په جواب کې ویل د داعش خراسان څنګه ډیر خطرناک ډله ده. خغلی پرایس د 2020 کال په اگست کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټل پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خونړي برید اچ مسؤلیت دې ډلې ومنه یدونه وکړه. زیات کړه چې ولسمشر بایدن د اسلامي دولت ډلې له منځوړلو ته ژمن دی. پرایس یو ځل بیا ټینګار وکړ ک داعش پر امریکا او متحدانو د برید پلان جوړ کړي نو متحده ایالاتونه به یې د مخنیوي لپاره په اقدام لاس پورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو امنیتي ځواکونو بېګا د پلازمېنې کابل په سید نور محمد شاه مینه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز و برید وکړ. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا کور د اسلامي دولت ډلې یا داعش په تنځای و او هلته پټو کسانو په یو شمېر پخوانیو حملو کې لاس درلود. د ښاغلي مجاهد په وینا په دې عملیاتو کې څو تنه داعشان وژل شوي. د خبريالانو د ملاتړ کمیټي سي پي جي په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا غږ پر وپانو د بندیزونو د لری کېدو غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د ملاتړ د ټولنې مرکز په نیویارک کې د بیګا په بیان کې ول چې طالبان باید په افغانستان کې پر خبري رسنیو سانسور لري او د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو وپانو ته لاسرسي آزاد کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور کړی دی چې په 13 جنوري میاشت کې سلګونه ماشومان په افغانستان کې د سړې هوا او ناروغیو له کبله مړه شوي دي. یونیسف پرته له دې چې د مړو ماشومانو کره شمېر وښيي بېګانه وخته په ټویټر د خبر خپور کړی دی. یونیسف د حمله د لیکلي چې دغه ماشومان د افغانستان په کومو سیمو کې مړه شوي دي. دې ادارې ویلي دي چې ټیمونه یې د ژمي پر مهال په ټول افغانستان کې د خلکو لاسنیوی کوي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې طالبانو د دولت وزارت له دې مخکې ویلي و چې د سړې هوا له کبله په ټول هیواد کې شاوخوا د 200 کسان مړه شوي دي او لسګونه څاروي له منځه تللي دي. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ یو امریکایي پلاوی پاکستان ته لاړ شي. د امریکایي پلاوی مشري به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار دیریک شارلت کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پلاوی به د فبروري له 14 تر 18 پورې بنګلاديش او ورپسې پاکستان ته لاړ شي او هلته به له لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنې له غړو او سوداګرو سره وګوري. دا په تاسو حال کې ده چې واشنگټن او اسلام آباد هڅه کوي د پخواني صدر اعظم عمران خان د واکمنۍ پر مهال سړې شوي اړیکې بیا ورغوي. او په ترکیه او سوریه کې د مرګونو زلزلې د قربانیانو شمیر 2000 څخه وخته دی. رویټرز خبري اژانس ویلي دی چې د مړینې شمیر یعنی نږدې 2000 تر اوسه په ترکیه کې ثبت شوی دی. د زلزلې یو اونۍ تیریږي خو د ژغورنې او پلټنې چارې لا هم پای ته نه دي رسیدلي او دې کار پر دولتي او ژغورونکو نیوکې زیاته کړې دي. پرون هم لږ تر لږه کسان تر نړېدلو ودنیو لاندې ژوندي راویستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتن ګریفټس چې زلزله ځپلې سیمې ته تللی او له نږدې کتلی ویلي چې د ژغورنې چارې پای ته رسېدو ته نږدې دي. خبرونه مو د ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل او نور مطالب درته وړاندې په خبرونه کې لرو. طالب چارواکي وایي د کابل په کارتینو سیمه کې تیر شپه د داعش پر ضد په عملیاتو کې لس وسلوال داعش وژلي دي. له دې سره جوخت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې د داعش ډله افغانستان کې حضور یې پراخېدو دی او د دې ډلې شتون ته یې اندېښنه ښودلې ده. چې ولې امریکا د داعش نه یره لري وړاندې په خبرونه کې په راپور او همدارنګه په تحلیل کې درته وویل. د طالبان د حکومت د ریل پټلۍ د ریل ازبکستان سره د سوداګرو سوداګریز مالونو د انتقال د 2 کلن هوکړلیک د لاسلیک کېدو خبر ورکړی دی. دا چې په دې هوکړلیک کې په کومو مسایلو توافق شوی دی دا به هم درته په یو راپور کې ولرو. د پاکستان به په دې خبرې وکړو چې د پیسو زیرمې تشه شوې دي او په پام کې ده چې په روانه میاشت کې د امریکا یو پلاوی پاکستان ته لاړ شي. دا چې څومره به نړیوال د پاکستان سره مرسته وکړي دا به هم درته په راپور کې ولرو. کونړ کې بیا د یو سرک د جوړېدو لپاره عام خلک سره راټول شوي دي.
د قومي تړې په اساس باندې د هاشر په ډول باندې زموږ د سیمې خلک راوتلي به د سرک کې لګې دي اندازې جوړ کو.
نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغوړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. طالب چرواکی وای د کابل په کارتنې او سیمه کې تیر شپه د دایښ پر ضد عملیاتو کې لس وسلوال وژلي او شمیر نور ژوند نیولې دي. د دوی له قوله د دایښ ډلې دي د کابل په روستي وبریدونه کې لاس درلوده. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کسان په افغانستان کې دایښ خراسان څنګه ګواه خطرناک ویلي خو زیاتوي کارتیا شو دوی به پر ضد ګام پورته کړي. جو زیات بدو می څهري مال لور
افغانستان ته د دایښ ورپیخ ګواه دا سه محل چې تیرونه ملګرو ملتونو سازمان یو راپور کې روښانه کړ چې داعش نیت لري په کابل کې د ایران، چین او هند په سفارتونو بریدونه وکړي. طالبان وایي د کابل په کارتیناو کې د داعشیانو یو پټنځای لمنځه وړي. د طالبان وایاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل دا عملیات 13:15 بجې پایته ورسېدل چې په پایله کې یو شمیر داعشیان ووژل شول او یو شمیر نور ژوندۍ ونیول شول.
ودانۍ نړیدلې ده، ځینې مړي د دوی ودانۍ لاندې دي او کم شمیر مړي ترلاسه شوي هم دي. خو یو تعداد وژل شوي دي او تعداد نیول شوي په دوی کې خارجي اتباع هم او دا ډېره شریره کړې وه. په وروستي کابل په بریدونو کې لاس درلودو ولې غراسي تعقیب او ترڅار لاندې وو.
کڅ هم د بهلا مجاهد د پیخې د مرګ ژوب لیکر شمیر نه خي خود طالبانو یوې بلې مسؤلي سرچینی ازادي رادیو ته وویل په دې پیخه کې لس داعش وسلوال وشل شو دي. طالبان داسې مهال په کابل کې د داعش وسلوالو پر پټنځای د عملیاتو خبر کوي چې لوړان دی ویلي دا ډلې داسې ځپلې چې د سر راپورته کولو توان نه لري. هاخوا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د داعش خراسان څنګه د افغانستان لپاره یو خطرناک ګواښ بولي. د دې وزارت وایان نت پرایس پرون رسنیو ته وویل متحده ایالات له داعش سره مبارزې ته ژمن دي او کارتیا شوه دوی به پر ضد ګام پورته کړي.
البته په افغانستان کې په ځنګړی توګه د داعش خراسان خطرناک ډله شته. موږ د داعش خراسان وژنې لیدلې. هیڅ امریکایي اړتیا نه لري چې هغه خطر چې دې ډلې د 2021 کال په اگست کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو پر مهال جوړ کړ یاد کړي. جمهور رئیس بایدن ژمن دی چې د داعش خراسان په اړه تمرکز وکړي او که اړتیا شي او هم د دوی پلانونه ولیدل شي چې امریکا او متحدین یې پناه کوي پر وړاندې به اقدام کوو.
دا په داسې حال کې چې د تیرې پنځشنبه په ورځ نړۍ ته د داعش ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د امنیت شورا یو شمیر هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمه او نړۍ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړ. په دې غونډه کې ګډون کوونکو هیوادونو اندېښنه وښوده چې داعش ډله افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده.
راپور کې مو اوریدل چې امریکا په افغانستان کې د داعش حضور او د دې ډلې پراخېدو ته اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دوی دغه حالت له نږدې څاري. خو آیا داعش په اوس وخت کې د افغانستان او سیمې لپاره جدي ګواښ دی؟ زموږ همکار خطر پر دې ځغه پوښتنه د برکې په سر کې له پوځي کارپو عبدالجلیل نادم نه کړې ده.
کاملا نو پرون تاسو ویلي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې په اتم نهایي د کابل کې الته دایشان را ټول او دوی عملیات تر سره کړ. دا معلوم دی چې یعنی په افغانستان کې دایشان په کافی اندازه موجود دي. نو طالبان داسې ځمته ښکار کوي چې ګویا دایشان ډېر لږ دي او دومره تعدید نه دی. خو دا خو د دوی سیاست دی، اما په واقعیت کې تعدید دی. که تعدید نه وای نو تاسو ګورئ چې وختن په وختن دوی خپل عملیات تر سره کوي. دوی هغه پر سفارتو باندې حمله کوي، خارجه وزارت پر کارمندانو باندې حمله وکړه. دا ښیي چې په افغانستان کې په کافي اندازه موجود دي. او تنها دا د امریکا اندېښنه نه ده، دا د روسانو اندېښنه ده، چینایانو، د ټولو منطقې اندېښنه ده چې په افغانستان کې په کافي اندازه داعشان موجود دي.
نادیم صاحب، طالبان د داعش سره په مبارزه کې څومره بریالي دي؟
په جریان د عملیاتو کې تاسو پوهیږئ چې تنه چې هغه داعشان ته صدمه رسیږي، مقابل لوري چې طالبان دي چې په عملیاتو کې برخه اخلي، دوی خو تعرض کوي. څوک چې دفاع کوي به د تلفات به دومره نه یا شاید وي، منتها هغه څوک چې تعرض کوي دوی باندې ډېر تلفات راځي. نو تاسو ګورئ چې خو طالبان نه ښیي چې څومره د دوی عسکر وژل کیږي په دې حالت کې. نو دغه داعشان راپور چې ورکول کیږي دوی مجهز دي په وسلو باندې، پر مجهزو وسلو باندې، حتی دوی درون لري د دغو سلحانو اصلونه کار اخلي.
نادیم صاحب، آیا فکر کوئ داعش ورځ تر بلې په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دی او دا به په نږدې راتلونکي کې د سیمې هیوادونو په ټوله کې نړۍ ته یو ستر ګواښ وي؟
پریش په افغانستان وضعیت داسې چې خلک نهایت د فقر سره مخامخ دي، او د فقر له وجې نه ډیر افغانان مساحت د طالبان د صفوف نه دویزی طالب ته دغه ته دایشت د خاص د پیسې د پاره یا د امکانات تر لاسه کول د پاره دا مسله هم ده. بل د استخباراتي کړي په نړۍ کې دلته په دایش باندې رول لري حسان مونږ گاونډي پاکستان او تاسو پرون وویل دغه مجاهد چې دلته بهرني دایشان هم دلته وو، دا بهرني دایشان د کومې لارې راځي؟ غیر د پاکستان په پاسپورت او ویزه راځي، راجستر کیږي، بلته استول کیږي افغانستان ته. نو بله شکه چې په افغانستان کې ورځ تر ورځ دوی د دوی تعداد اضافه کیږي. حتی د روسیې استخبارات وویل چې پخوا زمین کابل ورته وویل چې پخوا زر نفر او شپږ زر نفر اوښتي دي.
خطر پردیس و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور او د هغوی د ګواښ د پراخېدو په اړه د پوځي کارو د پوځي چارو کارپو عبدالجلیل ندیم سره خبرې کړې وې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په همدا افغانستان یو بل مسله راغلو، د طالبان د حکومت د ریل پټلې د ریل اوس پاکستان سره د سوداګریزو مالونو د انتقال د دوه کلن هوکړه لیک د لاسلیک کیدو خبر ورکړی دی. د طالبان حکومت تر واک لاندې بختر شانس د دغې ادارې د مسؤلینو په حواله د خبره کړې ده. تفصیل به د اکرام الله اکرام نو اورو.
له نګدی اتور زنی زند وروسته له ازبکستان سره د حیرتان للارې د ریل ګاډي په وسیله د توکو د لیک درالیک بیا ځلې پیلېدل. د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې ویلي تازه په دې برخه کې له ازبکستاني چارواکو سره دوه کلن هوکړه لیک لاسلیک کړی. د طالبانو حکومت تر واک لاندې باختر اژانس د یادې ادارې د مسؤلینو له قوله لیکلي چې دغه هوکړه ازبکستان ته د طالبانو د حکومت د تللي یو پلاوی او د هغه هیواد د ریل پټلۍ ادارې ترمنځ شوې. د باختر اژانس په راپور کې راغلي دي چې دغه هوکړې له مخې به له دې وروسته د سوداګریزو توکو په لیږد رالیږد کې ستونزه نه رامنځته کیږي. په راپور کې د طالبانو د حکومت د ریل پټلې ادارې د مسؤول مولا بختور رحمان شرافت له قوله راغلی چې د دغه هوکړې پر بنسټ ازبکستاني لوري ژمنه کړې چې د ریل ګاډي او پټلې په برخه کې به افغانانو ته هم روزنه ورکوي. په همدې حال کې د ازبکستان د جمهور ریاست د مطبوعاتو د څانګې سلاکار حکمت الله عبید الله اوف هم په خپل ټویټر پاڼه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد د بیرته پیل کېدو خبر ورکړی. په ورته وخت کې د پاک افغان سوداګرۍ خونه وایي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د ریل پټلۍ په وسیله د سوداګریزو توکو انتقال له اقتصادي اړخه دوی ته ډیر ګټور تمامیږي. د دې خونې رئیس خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په یو ورځ باندې درې سوه شاوخوا کې ډبې او بل ورځ پنځه سوه ډبې ټول اکثر غذایی مواد او تیل او مواد نفتي او سوخت دي دا انتقال شو په نورمال شکل، او دا زموږ د فارم مفید ده. خوش چې زر خلاص شو ځکه دا زموږ د فارم لوی دا ډېر یو مهم بندر دی زموږ د فارم، او ډېر لوی مواد راځي خصوصا د چین او قزاقه او د خپله د ازبکستان او د روسیې څخه.
نږدې اته ورځې وړاندې ازبکستان افغانستان ته د حیرتان بندر له لارې د سوداګریزو مالونو لیږد د طالبانو د حکومت لخوا د حیرتان مزار شریف ترمنځ د ریل پټلۍ د ساتنې او مراقبت په برخه کې د شوي وژمنو د نه پوره کېدلو له امله ځنډولی و. د حیرتان مزار شریف ریل پټلۍ پنځه اویا کیلومتره اوږدوالی لري چې په 2010 میلادي کال کې د 129 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې. افغانستان د دې تر څنګ له ترکمنستان سره د اقینی او له ایران سره د هرات د ریل پټلۍ له لارې نښتې دی، خو افغان سوداګر وایي چې له روسیې او چین سره د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد په برخه کې د ازبکستان لاره تر ټولو لنډه او ارزانه ده.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازولۍ مرستیال وایي په کم عمر کې د نجونو د ودونو او په درنو کارونو کې له ماشومانو څخه استفاده د افغانو ماشومانو فزیکي او دماغي حالت زیانمن کړی دی. تفصیل به د مرسلین ارسلا په دې راپور کې واورو.
بسیار جگر خونه هستم، بسیار ناراحت، به جای یک مادر بسیار دیگه جگر مخونه.
د میرمن چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شي وای په ایران کې آرام ژوند درلود، خو د دې لپاره چې لوڼه وکړي شي لوړې زده کړې وکړي له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته راغله. خو په خبره یې اوس چې طالبانو د نجونو د تعلیم او تحصیل مخه نیولې اړ ده چې د خپلو لوڼو د خوښې خلاف دوی واده کړي، ځکه په خبره یې شته ناڅرګند حالت دی او لوڼو ته یې رواني ستونزې پیدا کړي.
خیاطی کردم امیالم دکس کمر است مزما
خیاطی می وکړه او لډیره کار می ملا دسک شو چې و درې ګلونه می درس وای خود څه ګټه لري په دې افغانستان کې هیڅ په درد نخري اوس نو مجبور یم چې دوار لونه می واده کړم حال دا چې دوی نه غوړي او وختلې چې درس وای کاش کې افغانستان د داسې او چاپلاس کې وای چې دا انجونی درک کړی وای
کار درک میکردن
په وسلوالو شخړو کې د راګیر ماشومانو په اړه د ملګرو ملتونو یو ځانګړی راپور ښیي چې لا هم په نړۍ کې له ډیر شمیر ماشومانو څخه په نظامي فعالیتونو کې استفاده کیږي. دا راپور چې تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وړاندې شو په کې راغلی چې په شخړو کې ډیری راګیر ماشومان په دغو شخړو کې ټپیان کیږي او مري تختول کیږي او انساني حقونه ترینه اخیستل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازولۍ مرستیال ریچارډ میلز دغې غونډې ته وویل چې په وسلوالو شخړو کې د زیانمنېدو ترڅنګ دا مهال افغان نجونې په کم عمر کې له ودونو او یو شمیر هلکان د بچبازۍ له ناوړه کړنو څخه هم ځورېږي.
په افغانستان کې په کم عمر کې واده او پر ماشومانو د درنو کارونو کول د ماشومانو او ځوانانو فزیکي او دماغي حالت زیانمنوي. په ځانګړي ډول په کم عمر کې د نجونو امیدواره کېدو او د امیدوارۍ په مهال له خوندیتابه څخه بې برخه کېدو دوی اغېزمنې کړې. د امریکا متحده ایالات د بچبازۍ ناوړه کړنه غندي او له طالبانو غواړي چې دا ناوړه کړنه له منځه یوسي. په وړاندې یې له ماشومانو ساتنه وکړي او له دې امله زیانمنو شوو ماشومانو ته خدمتونه وړاندې کړي.
د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل چې اوس مهال په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې. له همدې امله ماشومان د جګړې له زیانونو په امان کې دي او دوی هم د خپلو پوځیانو په لیکو کې د کم عمره ماشومانو د جلب و جذب مخه نیولې.
امنیتي ارګانونه چې زموږ ځواکونه په غو کې کار کوي د لپاره سن شرط تر 22 کلو عمر باید وي. بل موضوع د بچبازۍ د اسلامي مرد پر راتګ سره دا موضوع بالکل په ټول هیواد کې منتفی ده. که چیرته د کوم جنایت په توګه باندې څوک داسې وهم کې زموږ نور قانون سي دي هغه ورته متوجه مخنیوی کوي.
په شخړو کې د راګیر ماشومانو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ویرجینیا ګامبا د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په نړۍ کې تر ټولو زیانمن ماشومان هغه دي چې له زده کړو او د ژوند له فرصتونو بې برخې کړل شوي، له لوږې سره مخ دي او سرپناه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې 13 میاشتې مخکې طالبانو واک ته له بیا رسیدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راوګرځولې او نږدې دوه میاشتې کېږي چې د نجونو په مخ کې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وس بګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان چې د پیسو زیرمې تششوي په پام کې لري چې په روانه میاشت کې پر خپلو خلکو د 120 میلیارد پاکستانی کلدارو په کچه تازه مالیه وضع کړي. د هغه پلان یو برخه ده چې پاکستان غواړي په ملي کولو سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مالی ملاتړ ترلاسه کړي. جزئیات په احمد تکل نوورو.
پاکستانی چارواکي او څارونکو وایي د پاکستان حکومت به د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د مالی ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره پروانه فبروري میاشت کې له خلکو 120 میلیارد روپی تازه مالیه راټولې کړي. که څه هم دوی اټکل کوي چې دا نوې مالیه ښایي په پاکستان کې روان انفلاسیون لا چټک کړي. اقتصاد پوهان او سیاستوال دا ویرونکې وړاندوینه وروسته له هغه کوي چې IMF د 2019 کال د یو توافق لمخه د 1.1 میلیارډ ډالر په ارزښت پاکستان ته د 6 میلیارډ ډالر مجموعي پور د یوې جوپی ورکول په 13 دسمبر میاشت کې وزندول، ځکه پاکستان د IMF د شرایطو په پوره کولو کې پاتې راغی. د پیسو د نړیوال صندوق او پاکستان ترمنځ د خبرو وروستای پړاو د جمعې پور اس پای ته ورسید. په دې خبرو کې اسلام آباد ته سپارښتنه وشوه چې د نویو مالیو په ګډون یو لړ نوې اقدامات تطبیق کړي. متقاعد اقتصاد پو احتشام الحق اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته ویلي د نویو مالیو وزا کول په دې معنی دی چې د پاکستان ډیرای وګړي به چې هسه هم د انرژي او رزنیو اړتیاو لوړو به یو ځپلی تر دې له سخت ورځو سره مخامخ شي. د نوموړي په وینا د نویو مالیو له وزا کولو سره به د پاکستان د انفلاسیون اوسنۍ کچه چې په سلو کې شپږویشت ده په سلو کې څلوېښتو ته لوړه شي. خدای په عین حال کې وایي چې که پاکستان د IMF پور غواړي نو بله لاره نه لري. احتشام الحق ټینګار کوي چې پاکستان دې پور ته جدي اړتیا لري. له IMF سره په خبرو کې پاتې راتلل د صدر اعظم شهباز شریف د حکومت لپاره چې د پاکستان د دیوالیه کېدو د مخنیوي هڅه کوي لویه ناکامي بلل کېږي. د اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د تروریستي فعالیتونو له پراخېدو وروسته پاکستان اوس تر بل هر وخت زیات د دیوالیا کېدو له خطر سره مخامخ دی. د دې هیواد اقتصاد د تیر کال د دوبی لمرګونو سیلابونو وروسته چې ول سو زیات کسان یې مړه او شاوخوا 2 میلیون کورونه یې ویجاړ کړل سخت وځپل شو. په 13 جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ په جنیف کې په یو نړیواله غونډه کې یو شمیر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د پاکستان د اقتصادي رغونې لپاره د څه باندې 9 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه، خو اقتصاد پوهانه او پاکستانی چارواکي وایي چې دا پیسې نقد نه بلکې د پروژو د تمویل لپاره ورکول کیږي. له هغه راهیسې د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار ویلي چې په مالی چارو کې د کارپوهان د پور ورکونکو د شرایطو د پوره کولو په هدف د اضافي مالیو د وضع کولو او د برېښنا، ګاز او نورو لګښتونو په برخو کې د سبسیدي یا مالی امتیازونو د قطع کولو پر یو پلان کار کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وزو په ختیس کې کونړ ته ورشو ده. کونړ شیګل ولسوالۍ اړوند د لچې سیمې اوسیدونکو د سرک د ترمیم او صفای لپاره خپل کار پیل کړی او حشرې کړی دی. د دوی په وینا چې سرک کې تیرو بارانونو او سیلابونو لتیګو شګو ډک کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ شیګل ولسوالۍ چې زیاته ساحه غرونو او خوړونو نیولې ده، چې د لګو بارانونو سره پکې سیلابونه رابوزي، خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اړولو ترڅنګ سرکونه هم ویجاړوي او لکارې باسي. تیرو بارانونو د یادې ولسوالۍ د لچې سیمې سرک کانډو کپر کړی او ځای بند کړی، چې اوس خپل ځایي اوسیدونکو بیلچې، قلنګونه او نور وسایل راخستي او د سرک پر پاکولو او ترمیم بوختي. د لچې کلی دوه تن اوسیدونکو جمال الدین او احمد الله ازادي راډیو ته ویل د سرک بندې دوه ویجاړېدو سره ګڼې ستونزې ګالي او اړ شول چې د پرانیستلو لپاره خپل مټي رابډ وهي.
تیرو رختونو زمونږ د کلی یو سیمې د سرک تخریب کړی او خراب کړی. د قومي تړې په اساس باندې د هاشر په ډول باندې زمونږ د سیمې خلک راوتلي به د سرک کې لګې دي و اندازې جوړ کړو. د نورو ولسونو افغانانو نه هیله ده چې دغه شان د هاشر په شکل باندې ځینو کارونو ته راوځي، د دولت او د ځینو موسساتو په تمه باندې نشي. چرته مونږ خپل د دولت او د موسساتو په تمه شوی نو دا زمونږ سره په همدغه شان خراب وروته ډېر زیات مشکلات وو.
دا کم سرک کې چې اوس کار روان دی، دا سرک په خوامو خو بارانونو خراب کړی او کنډې کپرې. اوس د قومي ملاتړ راوتی او د حشر په توګه په دې سرک کې کار کوو تر څو زموږ ته سهولتونه پیدا شي. موږ چې په اسر آباد ته مریض رسو ډېر مشکلات به پیدا شي. خو موږ د
حکومتي مسولین ویل تیرو سلګونو کالو را په دې خوا د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سرکونه او د خیر ښېګڼې نور کارونه د حشر په وسیله ترسره کیدل او اوس چې بیا خلکو دغه ګټور دود را ژوندی کړي دوی پرې خوښتي او لمرستندوی ادارو غواړي چې حشر کوونکو سره د کار په بدل کې د غذایی موادو مرستې وکړي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د بیرغونې د کارونو لپاره دغه واقعي او پخوانی دود دی چې د عشر د لارې نه بازی کارونه کوي. نن سبا په کونړ کې الحمدلله اکثره د کارونو ابتدا او شروع چې ده نو ولستون هم د دغه لارې نه کړی ده او بیا وروستو ته الله یې وجود ورکړی او کوم بوسه یا کوم د دولت کومه اداره رامخې ته شوې ده او هغه کار یې په مخکې وړی دی. مونږ هم د دغې ولسونو نه مننه کوو چې د خپل علاقې او د خپل ولسو سده غومره غم دی او په خپله دغې خپل مشکل د حلولو لپاره راپاڅېدلي دي. دغه ډبلیو پی او نام دغه غوښتنه لرو نو کاغی ورته په خپل بدل کې خوراکي مواد ورکی په ګټي به وشي یو بولسته سرک جوړ شي بل به د فقر مخه ونیول شي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ لچي سیمه کې په داسې حال کې خلک د سرک پاکولو او ترمیم لپاره حشر کوي چې ل دې وړاندې هم د کونړ په ګډون د هیواد په یو شمیر سیمو کې د تورته پروګرامونه تر سره شوي او په ځینی ځایونو کې خو حشر کوونکو سره مرستندوی ادارو هم مرستې تر سره کړې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وزو پاسول کې کندهار ته ورشو د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د کندهار پرغنداب لسوالۍ کې سلګونه معتادینو ته د کار زمینه برابره کړې ده. بلخه ځایي طالب چارواکي وایي لکه وخت چې دغه معتادینو ته د کار زمینه برابره شوې ده، ورسره سم د لسوالۍ په کچه د غلاو او نورو جرمونو کچه راټیټه شوې ده او ډېره په نشي روغ د کسانو د نشي پرې خودلو هوټ هم کړی. تفصیل په دې راپور کې.
بلا د سو د نشو د بل دغه سفر ګرځیدلی دی.
25 کلن شاه محمد د نشې له معتادی څخه وسادي ژوند تستون سوی. هغه یو محل د هیروینو په نشه روږدی وو. خو د ارغنداب ولسوالۍ د سیند غاړي د استنادي دیوال په پروژه کې کار کوي. شاه محمد وای مخکې بیکاره و خو اوس د دې توانایي لري چې خپلې کورنۍ ته یوه ګوله حلاله روزي پیدا کړي.
د دې مخکې موږ بیکاره و په نشو په دغه باندې اخته و. اوس دا کار برابر شوی دی. موږ ډېر خوشاله یو د خلکو سره په دغه موسسه کې اخته یو کور ودان د خلکو دلته موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده. موږ د دې بس اخته یو بل په کار دی اخته یو د خلکو سره ګرد غنداو خپل خلک دي بل د سو د نشو د بل دغه سفر ګرځیدلی دی.
د ارغنداب سیند پر غاړه د استنادي دیوال دا پروژه له تیرو څلور میاشتو راهیسې پیل شوی چې څلور سوه تنه پکې په کار بوختي او لګښه د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP له لوري ورکول کیږي. د دې پروژې د کارګرو ډیره برخه د بې سرپرسته کورنیو وارثین پاخه عمر لرونکي او پنشه روجدي کسان دي. محمد عمر یو بل کارګر دی چې مخکې پنشه روجدي وو.
موږ ډیر خوشاله یو. موږ مخکې دغه عمل کاوه د نشي وسمه الحمدلله هغه عمل متر پام بدر غلي دی خدای دې بدر راوړي. نو موږ د بچانو لپاره یو روزي کوو دغه دا کار.
سلطان محمد وفا د ارغنداو د سند غاړي د استنادي دیوال د جوړولو د دې پروژې مسول دی. هغه وایي د راتلونکو څلور میاشتو لپاره به دا پروژه نور هم وغځول شي.
په دې ځای کې اوس تقریبا زموږ څلور سوه کس کارګر کار کوي چې دغه څلور سوه کارګر د ارغنداب د ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د مختلفو کلو دي. دوی ته د میاشتې 8500 افغانۍ ورکول کیږي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال ملا ادم اجمی وایي په دغه ولسوالۍ کې د یوې همکاري موسسې په مرسته 1500 کسان پر غنیزو پروژو کې په کار بوختي چې شپېته سلنه په نشه روږدي کسان دي. د نوموړي په وینا له کومه وخته چې دغه معتادین په دندو ګمارل شوي په دغه ولسوالۍ کې د غلا او نورو جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده.
په دې کې دریم قسم یې دغه عملي خلک دي چې په عمل اخته خلک وو. دغه 1500 کس شپېته کسان دوی دي په اصل کې. دا خلک مخکې بېروزګاره وو، کار نه وو. نو مخکې ودا چې منکر کار وته ولکه غلا او د بل مالونه لټول ودا وو. بیا دغه موسسه موږ دې انتخاب کړی کارته. نو اوس په دغه غلا کچم تقریبا صفر تر چټه شوی ده او بل د دې د صحت پر برابر باندې ډیره فائدې دي کړې ده. روزي مخده پاک پر پیدا پر کړې ده سبب دا موشي کار شوی دي.
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمن کېدو ورسته په کندهار کې په دولتي کچه د معتادینو د درملنې ټول مرکزونه تړل شوی او یوازې د ګوتو پشمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري. د طالبانو حکومت په نشه روږدي کسان د دغه ولایت په زندان کې ساتي چې روغتیا پلان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیا والله امانی مند پی خورنا سلامونه زادای رالو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما پیغام دا دی چې دا کم مواد د غریبانو په نوم سره راشي نو دا مستحقینو ته نه ورکړي، هغه کسانو ته ورکړي چې هغه شتمنی لري. نو زما دا آواز چې کوم چارواکي اوري هغې نه مې دا هیله ده چې دا مستحقینو ته دا مواد ورکړي او د دې پوښتنه وکړي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد السلام. دغه مې عرض دی چې دغه امر المعروف چې دوی د اداره ده دا ډېر انسانان په عذابوي. دغه زما پیغام نشر کوي. د خدای روی تورته وګوري. داسې چې نوم در بدی پاکستانی د پاکستان سړی دی د بل ځای په خدا کړي. مګر بس دلته خلک زیری د دې ویشتان غي چې د ته ویل چې مین منځ ته نه راغلی دا او هغه خلک تنګي ډیر په ځبینو. شکر الحمدلله مسلمانان د وخت دا او د پدر او د نیکونو او بل نیکو او بل ټول مسلمانان راغلي. شکر الحمدلله شنو موږ نه مسلمانان چې دوی اوس په موږ باندې دا په کور کې چې موږ کوو نو دوی په موږ ته خبرې موږ کوو کنه کوو کوو. دا ما پیغام نشر کې ورته طالبان ته مندغه پیغام دی د خدای او د قران روی ته وګورئ ورته خلک ما په ځبوي. خلک کله سره به بیزاره کوي د منځ سره به بیزاره کوي. دلی زې پیژنم خلک ته د جمعې د ورځې ما پښین من دغه شیل نه کوي. خلک دغه د د جنه کی چې دای وزبی چې ول نه راغلی جماعت منځ ته جمین منځ یو څوک بختي مریض بل لري کار بل لري. لازم پیغام نشر کی ډیر ډیر مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوی منی مای تر ورسیدو په دې برخه کې در ته 25 دقیقې او نس بحث لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د دایښ ډلی ګواخ له هم شته د وزارت وای ان سنچ پرایس پیګه په خپل 19 خبري کانفرنس کې د پښتنې په جواب کې ویل د دایښ خراسان څنګه ډیره خطرناک ډله د خغلی پرایس د 2023 کال پاکستان افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټل پر محل د کابل په هوایي ډګر کې د خونړي برید چې مسولیت د ډلې ومانه د ونو کړو زیاته وکړه شو لسمشر جو بایدن د اسلامي دولت ډلې لمنځه وړلو ته ژمن دی پرایس یو ځل بیا ټینګار وکړ ک دایښ پر امریکا او متحدانو د برید پلان جوړ کړی نو متحدان به د مخنیوي لپاره اقدام لاس پوری کړی دا په تاسو حال کې دا چې د طالبانو امنیتي ځواکونه بیګا د پلازمېنې کابل په سید نور محمد شاه مينې کې پر یو کور چې طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یادایش مرکز او برید وکړ د طالبان د حکومت ویان زبیلا مجاهد صدر رادیو ته ول چې دا کور د اسلامي دولت ډلې یادایش پټنځای وو او هلت په ټوټه کسانو په یوشمیر بخانه او حمله کې لاس لره د غغلی مجاهد په وینا په دې عملیاتو کې څو تنه دایشان وژل شوې دي د خبريالانو د ملاتړ کمیټې سي پي جي په افغانستان کې د ازادي راډیو امریکا غا کا پروي پاڼو د بندیز لړ کېدو غوښتنه کړې ده د خبريالانو د ملاتړ د ټولنې شو مرکزې په نیویار کې د پیګا په یو بیان کې ویل چې طالبان باید په افغانستان کې پر خبری رسنیو سانسور لري او د ازادي راډیو او امریکا غا کښن راډیو په پاڼو ته لاسرسي آزاد کړي طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د طالبان حکومت د تیر میلادي کال په وروستیو کې په افغانستان کې په منځنیو او اف ام څپو د ازادي او امریکا غا کښن راډیو خبرو ونی هم باندې کړې وی د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور کړی دی چې په 13 جنوري میاشت کې سلګونه ماشومان په افغانستان کې د سړې هوا او نارغوی له کبله مړ شوي دي یونیسف پرته له دې چې د مړو ماشومان شمیر کړه وخی بیگانه وخت په ټویټر دا خبر خپور کړی دی یونیسف هم دا نه دی لیکلی چې د ماشومان د افغانستان په کومو سیمو کې مړ شوي دي د ادارې ویل دي چې ټیمونه د ژمي پر مهال په ټول افغانستان کې د خلکو لاس نیوي کوي د سبب پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت لمخي ویلي و چې د سړې حواله کبله پر ټول هیواد کې شاو خود سوا کسان مړه شوې دي ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ یو امریکایي پلاوی پاکستان ته لاړ شي د امریکایي پلاوی مشري به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار دریک شالټ کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پلاوی به د فبروري له 14 متر اتل سیمه پورې بنگلاديش او ورپسې پاکستان ته لاړ شي او هلته به لال وړپور حکومتي چارواکو د مدني ټولنې له غوړه او سوداګرو سره وګوري دا په داسال کې چې واشنگټن او اسلام آباد هڅه کوي د پوخنی صدر اعظم عمران خان د واکمنۍ پر مهال سړي شوې اړیکې بیا ورغوي او په ترکیه او سوریه کې د مرګونی زلزلې د قربانیانو شمیر 22000 څخه وخته دی ریوټرز خبري اژانس ویل چې د مړینې شمیر تر 22000 څخه ډیر شوې دی د زلزلې او اونېتریګي خودشغورنې او پلتنې چارې له هم پېتنې درسندلې او پر دې او دې کار پر دولتونو او شغورون کوټلو نیوکه زیاتې کړې دي
پینځه دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
کې کړې ده ځکه چې افغان
حکومت د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د باستمو هر کله کوم د طالبانو د کورونا چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د شنبه پورس په خوست کې په وغونډه کې په زمینی ډول پر خپل حکومت او د مشرتابه پر دریزونو انتقاد وکړ وی ویل د زینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چیلنج اول په یو اساس بدل شوې دي خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیل دي چې د حقانی نوم واخلي وویل اسلامي اخلاق د چې کڅوک په امیر یا هم کومبل دولتي چارواکي نیوکه لري باید په پټه ورته ووي یو شمیر شنونکي او عام افغانان د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت د سرپرست څرګندونی د دوی په لیکو کې د اختلاف نقشه بولی د طالبانو ترمنځ د څرګندونی داسې محل تبادله کیږي چې په ورستیو کې یو شمیر نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې د انجونو او شزو د زده کړو او کار پر سر د طالبانو د مشر ملا هیبت الله فرمانونو سره په کابل کې طالب مشران مخالف دي تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانکزی هم په زغرده د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د خپل حکومت د مشانو له داري سره مخالفت څرګند کړی وو. د طالبانو په منځ کې اختلاف د شایع د دوی ځینې مخالفان خوشاله وي، خو ځینې نور بیا اندېښنه لري چې کدا اختلاف شدید شي او د دوی ترمنځ د خپل منځي نښتو سبب شي، د افغانستان او افغانانو کړاوونه به لا زیات شي. په دې بحث کې پر دې موضوع لخپلو درنو میلمنو د اسلامي او حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی او لیکوال او شنان اسمت خانی سره خبرې کوو. دواړه میلمانه مو حاضر دي او تر کله وایم مخکې تر دې چې سوال مطرح کمه، اول به د شاغل زبی الله مجاهد هغه څرګندونې سره واورو چې ظاهرا د سراج الدین حقانی د خبرو په جواب کې کړی دي.
اگرچه اصول انتقاد از لحاظ اخلاقی
لا اخلاقی اړخ د نیوکه اصول داري چې کڅوک په امیر مسؤل وزیر موین یا رئیس نیوکه ولري، غوړه ده او اسلامي اخلاق دای جوابي چې د هغه به احترامي ونه کړي، عزت وساتي او په پټه او خوندي توګه ورته نګدي شي چې بل څوک یې وانه وري او خپل نیوکه ورته وایي.
نو انتقادات ربر شم مطرح بساز
قانی صاحب اول تاسو
لاب داسې نه ده چې نن بیا کابل نیولې دا خبره شته. لومړی ځل د کابینې د جوړښت پر سر باندې د اختلافاتو مسله راپورته شوه، چې تاسو به هغه وخت ورپورې چې کابل ته راغلی او پاکستان د استخباراتو تر ټولو غټ مشر دلته راغلی و، د کابینه وځنډېدله او په مرور د زمان سره د کابلي جنګ بیا د اختلافاتو خبرې راپورته شولې او بیا د دغه اختلافاتو پر سر باندې کله چې د جنګو د مکتبونو دروازې وتړل شوې د ښاغلي عباس تانکزي له خوا څو ځلې د دغه حالت پر ضد باندې یو دغه عکس العملي بیان دی یا خبرې میډیا ته راووتلې، دغه تر څنګ باندې د نورو لوړ پوړو چارواکو خبرې رامنځته شولې یا عکس العملونه او مواقف او دریځونه په دغه میډیا کې مطرح شو او پر ډاګه باندې مطرح شو او پوسټ کنډپ مطرح شو. دغه سیستم دا اختلافات شته، بدبختانه دوه ډوله ذهنیتونه شته په طالبانو کې. یو ډول هغه ذهنیتونه دي چې دوی په سیاسي لحاظ باندې تقریبا ډېر خلاص تفکر د مرکز اظهار کوي یا خپل اعتقادات بیانوي، خپل دریځونه مواد دغه بیانوي، مواقف بیانوي. یو ځینې هغه خلک دي چې امیر المؤمنین بس داسې وچ کلک سمبول بولي، وایي تاسو به حتماً اطاعت شرط ده او اطاعت شرط ده او اطاعت شرط ده، اطاعت دي شرط دغه شرطونه نه ولادي کوي من تا دا دغه د پاکستان په لکه سبي علماء جايسي وایي دوی باید دغه د امیر پیسې کې اهانت وي، کې اهانت دغه اهانت ده، یعنی نقد کول یا دیو پالیسی په مقابل کې مخالفانه اظهار نظر دا دغه نه ده. خپل د اسلام دوهم خلیفہ په وړاندې په جامع مسجد کې دغه شوې ده، په یو جامع مسجد کې چې تقریبا د مسلمانو د اجتماع ډیر لوی دغه به په هغه ځای کې به یو څوک راولېده دی پر حضرت امیر المؤمنین د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باندې به انتقاد کړی وي. دا وروسته په لږ کې نو بل بدبختی دا ده چې اوس دلته زبګ دغه بل بل دغه په ایساکې دغه کړی و کنه امیر المؤمنین ته به چا پلټه باندې ویلی وای او چې امیر المؤمنین په پلټه باندې نه وسېدلی و، دی وزیران امیر المؤمنین سپیدا کولای او هغه سړی چې دریځ بیانوي یا انتقاد کوي هغه به تر امیر المؤمنین څنګه رسېږي.
دا هم یو سوال دی. بله ډېره مننه قانی صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب سعیدی، تاسو هم فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ جدي اختلاف شته او که په دې باور یاست څه فکر کوئ چې دا اختلاف تر څه حده پورې مخته تللی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو او درنو وړاندې کوم. په واقعیت خبرې اختلاف مطمئنا چې شته دی، اما موږ پوهیږو چې د حقانی ډله مستقله ډله وه د طالبانو له ډلې نه او د پاکستان په زور باندې په دې حاکمیتو د طالبانو باندې پیوند کړلی شول. زما په پوهه باندې دا مسئله د دولتداری له کبله، د اخلاقي له کبله، د شخصي روابطو له کبله او د سیاسي له کبله باید وڅېړل شي. دا وطن تنها د طالبانو نه دی، دا وطن د تمام ملت دی. د ملت آواز حاکمیت ته نه رسېږي. سړک همدا دی چې وزیر د داخله، معین د وزارت خارجه، مولانا حنفی او نور مشران او کشران
په دې باندې اعتراض کوي چې د دې اواز نه رسیږي، دې خپل مشرتابه ته تسلیم نیونکو ته د میډیا له لارې اواز رسي. افغانستان د تعصب او د تعصب په حالت کې قرار لري او دا انتقاد د ملت حق دی چې ملت انتقاد وکړي. اخلاقي خبره بل خبره ده، دلته د توهین خبره نه ده، دلته د رسالت خبره ده. دلته د مخالف په مقابل کې پاتېدل، د مشروعیت د عدم مشروعیت په مقابل کې پاتېدل دا وجیبه ده، او د اسلام دین دا وجیبه په تمام مسلمانانو باندې مقابل کے حق ویل قیام کول الساکت عن الحق شیطان اخر الساکت حق بیان لکه ګم ګم شیطان دی. په دې خاطر باندې قوم طالبان او عصر هم د شوي دي په دولت خبر
صحیح ډېره مننه ډاکټر صاحب.
مخالف کوي د وزیر داخله نه خپل واوري د مهمو خارجي نه خپل واوري او د
سلامت اوسې کور ودان کلن نن جواب راکې چې ډېر بخښي ځکه چې یو شمیر اوریدونکو مو د فیسبوک لاله هم نظرونه څرګند کړي دي، هغه هم له تاسو سره شریکم کړي چې پکې پښتني هم وي. قانی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ دا اختلاف به لا شدید شي، او ځکه چې دا پښتنه مطرح کېدو ورده چې ځینې خلک چې ازادي راډیو ورسره خبرې کړي دي تشویش لري چې دا اختلاف ممکن وسلوالې نښتې ته ورسیږي او په نتیجه کې به بیا افغانستان د جګړو په میدان بدل شي؟
زه فکر کوم اسمت اورور از دغه مشکل ډېر جدید او دا دا اختلاف هم جدید دی. دا اختلاف داسې نه دی چې موږ ورته وایو چې دوی به په سوله ییز شکل باندې حل کیږي. اوس مسله د تعلیم ده، دا یو حیاتي مسله ده، او د دې مسلې پر سر باندې د ځینو چارواکو دریځ نیول، دا دریځ نیول یو ملي دغه لري که نه، یو ملي ریښه لري، او ملت دا نشي زغملی. دا ملت دا نشي زغملی چې د دې اولادونو پر مخ د مکاتبو دروازې همداسې بسته پاتې وي. نو او یو څوک چې وایي چې نه دا د بستا هغه د دې خپلې خبرې لپاره منطق نه لري، استعداد لري، او د ملت د رضایت لپاره یو څه نه لري چې ملت یې وایي چې یاره تاسو آرام کېنئ، په دغه وجه، په دغه وجه، په دغه دلیل، په دغه سبب دا مکتبونه بند کړي دي. یعنې په دوی باندې ټول دغه کړي. دلته بالکل دا منطق یو جنګي منطق دی چې موږ دا منو یې خو نیر.
بله صاحب، ډاکټر صاحب سیدی، ځینې شک بیا کوي چې طالبان په دې ډول نړیواله ټولنه غواړي چې تیر باسي، چې ګواکې د دوی په منځ کې یو شمیر معتدل دي او اصلاحات غواړي، نو باید دوی ته فرصت ورکړل شي. دا شک تاسو ته څنګه ښکاري؟
مطمئنا کدا برنامه خپل طالبانو ته نه دی شوی یا بنی ویل شي، اما د دې هغه څوک چې د دې تر شا ولاړ دی، د هغه برنامه په یقیني ډول باندې مختلف لاملونه لرلی شي. یو لامل به همدا هم وي چې همدا هم دی، اما په مجموع کې د اختناق حالت، د واقعیت کې د ضد ترقي حالت، د دولتداری د اصول خلاف حالت حاکم دی. او یو د دلایلو نه دا چې نړۍ باید په افغانستان باندې تسلیم ونیسي، د دې لپاره چې پاکستاني اسټابلیشمنت بیا هم خپل ټیکه د جنگ، خپل برنامه د جنگ د پیسې پیدا کولو، د وینو او د باروتو پر بنیاد باندې اوږده کی دا د هغې یوه برنامه هم یا برنامه یې کنه یا هغې ته نه
ډېر زیاته مننه کور ودان. قانی صاحب، یو اوریدونکي مو نسیم بن محمد هاشم لیکلی وای په قدرت انحصار د هرې ډلې ستونزه پاتې شوې ده، او د همدې ستونزې له امله یې قدرت له لاسه ورکړی دی، او خلک یې خوار او زار کړي دي او له ستونزو سره مخامخ کړي دي. طالب هم له یوه داسې مشکل سره مخ دی چې آخر خاتمه به له قدرت لاسه ورکول وي. ستاسو نظر څه دی چې طالبان به بالاخره د دغو فرمانونو له کبله له جدي مشکل سره مخامخ شي، او فکر نه کوي چې د سراج الدین حقانی په شان یو شمیر طالب مشان چې په خپل مشرتابه باندې انتقاد کوي د همدغه اندیشنې له کبله ده؟
بالکل، زه د خلیفه صاحب دنس
دومه خلیفه ساجدین لدیر منطقی افغانی او وطنی زاویه سخه انتقاد کرده، یعنی دغه انتقاد دغه سینه ده چې هغه خپله باندې یو فراکسیون مشر وي، یعنی یوې ډلې مشر وي، یعنی ډله ییزو مفاداتو نمایندګي وکړي. دغه انتقاد هغه په ملي سطح باندې انتقاد کړی ده، او دغسې ملي ضد سیاستونه طبعاً د ولس دغه راپورته کوي، د ولس قهر او غضب راپورته کوي، او بیا هغسې یو بد حالت، یو فاجعه او جنګ و یو ملي تصادم رامنځته کوي. نو دی دغه داسې بلي، زه په دې باور یم چې دغه رقم سیاستونه یا دغه رقم دریځونه چې هغه هیڅ نوه ملي هم نوایی نه لري، هیڅ نوه سیمه ییزه هم نوایی نه لري، هیڅ نوه داخلي دغه له تایید او ملاتړ نه لري، دا خو حتماً له ملي ارادې سره یا له ملي هیلو سره یا له ملي ارزوګانو سره یا د خلکو له غوښتنو سره ټکر واقع کیږي، او دا ټکر تقریبا رامنځته شوی ده. زموږ هیله دا ده چې فاجعه رامنځته نه شي، جګړه رامنځته نه شي، او یو تعامل وشي له ملت سره، له ملت له ملي هیلو سره تعامل وشي، د افغانستان د خلکو کله غوښتنو سره تعامل وشي، شریفانه تعامل وشي، د شریعت په دایره کې تعامل وشي، د دین په د حکم د پاساس باندې تعامل وشي، او که تعامل ونه شي اتمن تصادم رامنځته کیږي او تصادم حتمی دی.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. سیدی د قانی صاحب د خبرو په دوام کې چې دوی وایي تعامل باید رامنځته شي، یو شمېر لویدیځ چارواکي وایي چې شته چې د ملا یعقوب مجاهد په شان د طالبانو منځلاري مشرانو ملاتړ وشي چې اصلاحات راوړي، دا کار څومره ممکن دی؟
زه فکر کوم د اصلاحاتو قضیه په افغانستان کې د مشروع حاکمیت لپاره کار کول د حل لار ده. دا چې دلته او هلته د احمد او محمود اصلاحات راوړي او په اشخاصو باندې په دې شلو کلو کې تمرکز وشي د سیستم په ځای، دا د حل لار نه ده. د موقت لپاره به یو څه اما د حل بنیاد،
اما کار څنګه ممکنه ده په دې اوسنۍ شرایطو کې په داسې حال کې چې طالبان بشپړ حاکمیت لري؟
دلته او مطمئنا حاکمیت لري، په دې خاطر باندې چې د دې نسخه خطا وي، حاکمیت لري چې دې غلط پالیسی درلودله، حاکمیت لري په دې چې دې هر خوا ته سلا ورکوله او خپل اجنټان یې اوسلو.
لیکن ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب یو څه ریالیسٹ وو وسو، دوی وایي هم ښکارا وایي چې نور موږ نه غواړو چې په افغانستان ته ځواک واستو، چې دوی نه غواړي، څوک دي چې دوی چیلنج کوي په دې اوسنی وخت کې؟
د اول نه ویل خطا وو، غیر مسؤلانه وتلی خطا وو، د تروریست د پاکستان راته
دغه وس شوې دي، دغه تیر دي، د تیر په اړه کې اوس خبرې کوو، شاید په ساتونو دوام وکړي، د اوس په اړه کې خبرې وکړي.
د اوس لپاره د هغه چا چې د ترور او د دهشت لاره نیول د هغه امکانات محدود ول، او ملي او
مثلا څنګه محدود ول، دا اوس مثلا بانکونه کنګل دي، پیسې نه ورته پریښودل کیږي، حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي، راز راز بندیزونه او فشارونه شته.
په قطر کې د دې دفتر د وجودي فلسفه دا و چې هغه ته یو ارس پیدا شي، اوس دا ارس د چیز په حالت ده، او الله سبحانه و نور داسې موارد چې متاسفانه دې ناکام راغلي.
قانی صاحب ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې کومه بله لاره شته بې له دې چې د طالبانو له منځلارو مشرانو سره تماسونه ونیول شي، هغوی وهڅول شي او اصلاحاتو ته تشویق کړل شي؟
زه فکر کوم چې دغه لاره بالکل یوه خبره ده، ستاسو دغه خبره زه وایم چې د طالبانو له منځلارو حلقو سره باید داسې کار وشي چې دا ټول طالبان د یو دغسې ملي حل برخه وګرځېږي، او د ملي غوښتنو د سیستم برخه وګرځېږي، د یو یو داسې پوټانشیل برخه وګرځېږي چې هغه یو تشکیلاتي پوټانشیل وي، او هغه وکولای شي چې د ملت نمایندګي وکړي، کار ادارو ته په دغه کې محول کې ادارې پیاوړې شي، او هغه ادارې ورو ورو بالکل برخه وګرځي. دا اصلاحات داسې نه دي چې موږ ولاړ شو د خلټو پخڅه وهو چې اول وار د شلمه پخڅه پر بنیاد باندې شروع کړو، دلته د لاندې بنیاد وجنه لدی. دا موږ کله چې اصلاحات غواړو باید د پخڅه بنیاد کېدو، د کلام بنیاد کېدو، هغه کې د آیستا یو په بل باندې د مور او پخسی پورته کو نو زه فکر کوم چې دغه اصلاحات باید له بنیادی شکل شروع شي. د طالبان هغه منځلاري ګروپونه منځلاري قوتونه هغه ملي قوتونه هغه د ولس سره په ژبه پوهېدونکي قوتونه ګروپونه هغه باید یو ملي پوټانشل برخه وګرځي. یو بل اخره
څنګه یعنی دا کار څوک کولی شي؟
باید همدغه خلک شي، همدغه خلک دوی ملي دریزونه لري، دوی پیاوړي شي په داخلي لازم پیاوړي شي او په بهراني لازم باید لدې سره دغه وسی. په داخلي لازم څه فکر کوئ پیاوړي دي؟
قانی صاحب، همدا کسان چې تاسو ورته اشاره کوي، د طالبانو په منځ کې څومره نفوذ او زور لري؟
ګوره تاسو د سوشل میډیا وګورئ، لپرونه رئیس سراج حقانی دا خبره کړې ده، تقریبا زه فکر کوم چې 50% ملي ملاتړ لاغ سره ده. دا تاسو دا فیسبوک وګورئ، تاسو ټویټر وګورئ، تاسو انستګرام وګورئ.
لیکن دا بشاید طالبانو لپاره ډیر مهمه نه وي. دوی خو نه جمهوریت منی، نه د خلکو رائے منی، حتی انتقاد ما دا وای چې نه منو. د دوی لپاره مهمه دا ده چې د دوی جنگي افراد د چاپ ملاتړ کوي. اصلي ټاکون کې وغوی دي
ګوره جنگي که بیا هم جنگي افراد راسو تشکیلاتي نظامی قوا بیا هم له اصلاح مصلحت وکونکو سره ده، له اصلاحات وختونکو سره ده. تاسو که په جنوبی افغانستان کې وګورئ، که تاسو په مرکزی افغانستان کې وګورئ، اتات که تاسو شمال کې وګورئ، هغه چې یو څه په عسکري تشکیلاتي نظام باندې پیږي هغه د اصلاحاتو ملاتړ کوي. یاد دغه غټې په اصطلاح کې بدري کتاب دا بل کتاب دا بل کتاب دا ټول دي ساوختونکو خلاص کړي او هغه سړي د اصلاحاتو ضد بیا یا د اصلاحاتو مخالفت
نو بیا ولي هغه څه اقدام نکوي چې دا ټول زور هم لري. داخله وزارت، دفاع وزارت، دا ټول هم پلاس کې لري، عملا ولي اقدام نکوي؟
نو عملي اقدام خو نه دی چې جنگ وکړي. خو موږ وایي چې دا په دغه وجه موږ دا خلک په خو سیدا جنگ نکوي، دوی له جنگ لمن راغاړي او دوی غواړي چې په یو مسالمه متعمیزه توګه باندې دا نظام بد شي، دا وطن بد شي، دا خاوره بد شي او دا ملت راضي شي. او د دې د رضایت لاره خو دا نه دي والو واره توفک راواخي خلک سي مزاحمت کوي او هغوی باندې ډز شروع او دا خلک سي دې په سیاسي لحاظ باندې خوځيږي او تحرک روان دي او تحرکات مثبت خواته دغه کې خوځوي. دوی په خپل باندې اراده انده ده مثبت خواته وخوځي تر څو یو ملي تعامل رامنځته شي. یو ملي تعامل دغه دی چې هغه عناصر سي افراطي فکر کوي، هغه سي بيخي مناصر فکر هغه ورورو
بله ډیره زیاته مننه، سلامت اوسې. زموږ یو اوریدونکی محب خان وایي طالبان له فکری لحاظه پر دوو ډلو ویشل سوي دي. یوه ډله یې ځان د جنګ ګټونکي اتلان بولي او بله ډله یې بیا د یوه سیاسي تړون پر اساس د واک واګې په لاس کې اخیستل بولي. هغه ډله چې سیاسي جوړ جاړی یې کړی دی هغوی د نړیوالو سره تعامل غواړي او دا بله ډله د تعامل مخالف ده. نو کېدای شي چې دا اختلاف ژور شي. خیر، په دې موضوع ډاکټر صاحب تاسو نمې مخکې پوښتنه وکړه، تاسو نظر څرګند کړ. یو بل موضوع دا ده چې د طالبانو مخالفانو لکه شاغل یو دوستم عطا محمد نور، محمد محقق او څو نورو په ورسي ورځو کې په خپل غونډه کې په پسرلی کې جګړو ته د تیاری یادونه وکړه. شاغل دوستم خو له ازبکستان او غوښتل چې د افغانستان د پخوانی حکومت جنگی الوتکه دوی ته ورسپاري چې دوی په افغانستان کې ځینې ولایتونه ونیسي. ستاسو په نظر وسلوال مقاومتونه کولای شي چې طالبان مجبور کړي خپل دریزونه بدل کړي؟ قانی صاحب ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
زه فکر کوم چې هر نظامی تصادم د افغانستان په ګټه نه ده او د نظامی تصادم باید تر وسه وسه پورې لمن ونغښتل شي. او دا ما بار بار ویل دي سی په زور باندې په دغه باندې بیا طبيعه جنگ پیلول، جنگ ته داخلي سی غور کول دا د افغانستان توان نه لري، د افغانستان خلک دي توان نه لري. ښه خبره دا ده چې د اصلاحاتو په خوا ولاړسو. هغه قوتونه چې دا اوس یو ملګري تاسو ته په فیسبوک کې لیکلي وو چې دوی له نړۍ سره د تعامل طرفداران دي او د یو سیاسي مایدې له لارې څخه واک ته راغلي دي، همدغه ذهنیت باید دغسې شي. دوی دا خلک نظامي په نظامي لحاظ دي یو کنډکټ نه، یوه ټوله هم نسوی درکولی. زه تاسو ته دغه درکوم اسمت زلګی، ته به کراباغ ته تللی که نه؟ ځکه د کراباغ کې یو پوسته وه، د شیر پوسته یې ورته ویله. په دې باندې تقریبا دی یو شل یا ډیر سواری خو باید دغه شي بي بریدونه شي بي سری کتي زرګونی کتي شنی کتي برګی کتي خړی کتي دا ټول پر وخت مل هلته پنځریس د پاره وغه پنځریس د پاره ولاړ دو نو دا چې دی راولاړي یو بستا کلی اردو سی کوتاو دا خو یو سیاسي تعامل وسو دي سره دا باید موږ په لید د دنیا ولیدو د افغانستان خلک نه کاړ دي نړاندې د سلی سره سیاسي تعامل شوی دا نو بل اخر ابدی باید دغه سیاسي تعامل مفاداتو ته اجمن ووسیږي دغه سیاسي تعامل د مفاداتو خاطر وساتي هغه په دنیا په دې باندې باور کړی دا او دی باید پر دنیا باور وکړي او دغه تعامل باید کامیاب شي او دی په ګډه باید یو سیستم ته لاړ شي چې تاسې د قدرت کې دی واک باید تعریف کړو د واک د تعریف له مخې څخه اقدامات ترسره کړو.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. سیدی تاسې مخکې د اصلاحاتو په اړه نظر څرګند کړو چې اصلاحات نه دي په کار باید یو ملي تفاهم رامنځته شي او اصلا تاسو وایئ چې بیخي داسې حکومت رامنځته شي چې د ټولو افغانانو په خوښه وي او ما ویل چې په اوسنیو شرایطو کې شاید داسې شرایط نه وي چمتو. په دې اړه څه وایئ چې که د طالبانو وسلوال مخالفان د ځینو هیوادونو له لورې حمایه شي نو آیا په طالبانو باید دومره فشار راشي چې طالبان خپل دریځونه بدل کړي؟
د افغانستان د معضلې حل تاکیچ او بستی در خود تجازت داری مصرحانه حل اولادت ورکولو بطیر و امتحان شو افراد و قماندان اول داده هم لارن نده ملت فرصت ورکشی که به انتخابو که طالبان و کمیسی هم داشتی زواکو نشتری چه و سر کاروشی اما نظامی های حتمی نده دلتا نلیوال باید دنیت حقیقی که دا ملت حق لگی انتخاب لگی و دا ملت مجاهد مسلمان ملت دی و مسلمان دی اسلام پچوکات که انتخاب لگی.
خانی سیب نلیوال پتی ربیا لویدیزوال وایی چه که څوک دې په افغانستان کې د کومې ډلې ملاتړ وکړي که یو هیواد د یوې ډلې ملاتړ وکړي نو کېدای شي څو نور هیوادونه راپورته شي د نورو ډلو ملاتړ وکړي او په نتیجه کې په افغانستان کې وضعیت لا خراب شي دا څومره ممکنه ده؟
ګوره زه خو دا دغه وایم چې باید د نړۍ دوره لمن ورغاړي دلته د نیابتي جګړې دغه فصل باید ختم شي. نیابتي جنګونه د افغانستان په سلبي کال کې په یو پراکسي وار کې راګرځي باید دقیقا د ایران و د پاکستان و د روسیه و د ټول تر دقیق نظارت لاندې ونیول سي چې دوی خپلې ډلې تسلیم نه کړي او افغانستان کې کورنۍ جګړې ته لمن ونه وهي. دا یوازنۍ لاره ده. بالاخره به موږ وکولای شو چې په همدغه حالت کې یو خوا ته لاړ شو. افغانان په خپله باندې هم د ابتکار خاوندان دي، د ابتکار ملکان دي او طالبان چې اوسنی نظام چې دی دا له ملي حمایت ملاتړ څخه پرته نشي کولی. یو نیم کال یې تیر کړی دی یا اتلس میاشتې یې تیر کړي دي. که اتلس کاله تیر کړي هم دی به یو قدم نشي پورته کولی. فقط یو پل بیرنګولی یا هماغه ته به اتان اچي چې موږ خو دا کار کړی دی. نور به په افغانستان کې د پرمختګ لپاره هیڅ قدم نشي پورته کولی، نه به خپل نظام تعریفولی شي، نه به له ولس حمایت ته رابللی شي او نه به ولس باور پرې کوي. بلاخره سقوط کیږي که طالبان اوسنۍ پالیسي اوسنۍ داخلي سیاستونه پسې غځوي. دا سیاستونه نه د ملت خوښ دي او نه ملي ملاتړ لري او نه نړیوال ملاتړ لري. او بلاخره دا د سقوط سره حتی رسیږي. نو دا به دی په دې حالت کې به دوی خپل ځان ته خپل قبر کیندلی. ښه ده چې طالبان د خپله باندې له ملت سره خبرې وکړي او ملت دوی ته ورغسي.
سلامت اوسه شاغله اسمت قانی او ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ.
د وصال طبیب راشد هجران په تور شپو کې د وصال طبیب راشد هجران په تور شپو کې د جهان دی حسرتونه د جهان دی حسرتونه د دردمن ran patur shukee